د ازادي رادیو د نن ماخمنۍ خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم له دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یو بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتي ځاني انتلافاتو په اړه وویل چې په خواشنۍ سره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمونږ د څېړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خواشینۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پیښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د مخکې د هرات والی وحید قطالی ویلی چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه وو او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او هغه په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د سبب شوی چې یو زیات شمیر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هیواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوی چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسیدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
د علیپور محکمه غواړو. علیپور نه غواړي چې نور په دونه لوړ قدرت کې اوسېږي په خاطر د دې چې ملکي خلک ډېر ځوروي او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د میدان وردګ ولایت د امنیت قومندان دند ورسته له هغې وزنډوله چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10 د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ورسله هغه چې په میانمار یا پخواني برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاو او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو تر ووتل. د میانمار په دوهم لوی خار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوی وو زموږ مشر چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او په او د پوځي وسایلو له امله په لارون کې لږو کسانو ګډون کړی وو. په دې هیواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لري او هغه په کور کې نظر بند کړه. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یو بارلون کې بیړۍ د نړیوال فضایي اډې پر لور وتوغول. د روسیې د فضایي چارو چارواکو ویل پروګرس ام اس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو او بو تجهیزاتو او نور وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 18 له دغه فضایي اډې سره ونخلي. په اوس وخت کې په دغه فضایي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو او جاپان و فضانوردان اوسي. د روسیې پروګرس بیړۍ له اوږدې مودې راهیسې په تېر بیا له 2011 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضایي بیړۍ له کاره ولویده دغه نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لیږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه ولس ټیټه صفر. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه ووبش ټیټه نه. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخه لوړه درجه سلر وش ټیټه و. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 وش ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2 وش ټیټه نه.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیخه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولې. د کونړ چارواکو د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړې خو بې وزلې کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
ولیک مې خاون شهید شو اوس را کو شو کته بچی مې واره دي دوه ماشومان دی په ستر کم نیمزې دغه شیړا دي هلور مې واره ده اوس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدا.
د بوست کلا د بیرغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
مرحمت سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلک چرایي غو په پویږي چې دلته په کلابیس کې ستیر سوی دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او خبريالانو د وژنو پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړي. په دې راپور کې چنن خبر شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوه. یونما پر حکومت او طالبانو غا کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر یو دیرشمی پورې 15 شپېته د رسنیو کارکونکي او د بشري حقوقو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور لمخې یوازې د بین الافغاني مذاکرات لپاره او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 13 نیټې پورې یو ولس د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هرې شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لاره د جګړې د پای تر رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات وریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوه کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری په یو کال کې وژل شوي، 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د رسنیو کارکونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل شوي چې 15 د بشري حقوقو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکونکي وو. په دغه راپور کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل شوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامال افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د فعالینو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندیدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبره طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو د سړک غاړې ماین چاودنو او مغناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپل څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای دغه خبريالانو لړل دي چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګا شار کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. کڅه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژن کې نیولې، خو د یو شمیر نورو هغه خبريالانو د وژنې قضيه لا هم به برخلیک پرتی دي چې په همدې کال کې تورورسول. په دغه پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په راپور کې راغلی چې د ورستوي هدفي وژنو له امله ډیرو خبريالانو د خپل راپورونو پر سانسور کولو کار پرشودلو او ان له هیواد وتلو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د میدان وردګ ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الادات فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګ ولایت امنیت قومندان و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په لسمه د جمعې په ورځ د میدان وردګو په 200 ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبې په ورځ د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان الادات فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دند وروسته لا غوځندول چې د دولت د حقیقت مندونې پلاوي د میدان وردګو ولایت په 200 ولسوالۍ کې شاوخوا 3 وړاندې د لارین پر مهال د 11 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. که څه هم سیمې ته د استول سوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په 200 ولسوالۍ کې وژل سوي ولسي وګړي وه، خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په 200 ولسوالۍ کې هغه مهال د علیپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی وو او وژل سوي ټول د علیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبید الله د دغه لارین ګډونوال وو.
دا کومندان دی مونږ دغه چې کله امن اوستلای وس غواړي واستبدل کی موږ غواړو چې کومندان دی مونږ بیرته راشي او علي پور باید محکمه شي.
کومندان څه ونی او لاش په نور رانس کې دیش ولایت سقوط کی دا موسم په ټول پوسټو کې ټول راځي د دخل خلک دی کله کې دیش کومندان دی امنیت نور مشکلات دي چې دیش خلک لاش د څه څوک نسته چې بیا د ولایت وس
د غی تراس کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزی ادارې وغوښتل چې علي پور دی د قانون منګولو ته وسپاري او حساب جوړ سره وسی. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمته د استول سوی دولتي حقیقت مندنې پلاوی یو شمیر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کول وروسته ازادي راډیو ته ویل هلته د داس شواهد ونه مندل چې پډاګه کړي چې لارین کون کې وسلوال و. د حقیقت مندنې پلاوی غړي احمد علي راشد د دې پښتنې په جواب کې چې ولی ولسی و غړو لارین کړي وو ازادي راډیو ته ویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه کمانډان د بیسود ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسولینو د معرفي کېدو په هدف تللي وو، خو هلته د اسارېدو سره یې سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوی د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي، خو ویل سوي وو چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوې چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قمندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. دا هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالی د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپیداری ولسوالی وسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګری په جګړو کې للاس ورکړی دي. د دوی په خبره چې اوس ل خپل کورونو راکړه شوی د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې غالي.
خاون مې مرشوي ده په ملي اردو کې او څه وس من لارم څه مرا کار نشته دي. ډېر کټ مو ګرځول راګو ګرځول اوس په دغه نوابت کې اوسېږي څه وس نشته دي. مزوی می وړو کې د مونږ غاړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي
چا په دارین راغدی د جنگونو دغه په شوریک او شوریک می خاون شهید شو خو سره کو شو کته د ټم واته میشت کی بچی می وړو د دوه ماشومان دی په ستر کم نیمزوی دغه شیړه دي هلور می وړه ده اوس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشم خدا.
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپل مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوی دی. دوی له حکومت وختنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي، خو چارواکي به وای چې دوی وخت نا وخت به کورشه او کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
نن منګه د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي. عملا منګه دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د مؤسساتو لخوا د داخلي
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د هلمند د بوست کلا د لرغونی ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بوست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بوست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړي.
بوست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکو وای چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس، اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 55 پیسده بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30 پیسده، مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبره کار هم داسې یعنی تر 50 پیسده پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10 پیسده تر سره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه شهر په سیمو کې د هلمند رو ترڅنګ پرې وی خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده، او د دې سیمې د شعب او هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل ورده چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغه تاریخي کلا په وړاندې ډېری مقالې لیکلي دي وایي باید دغه کلا په پنی او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه شوې و.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار شوې ده، داسې شین رنگ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي، هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پنی ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بل دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده، او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یو برید کې ویجاړه شوې ده، او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغه کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده، او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېری برخې لا نورې هم ونړېدې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر اوروی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالي د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکو پلانونو له خبريالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شازمان میوندی په دې ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دغه ادارې پر روان مریض کال کې شپږنیوي سلنه خپل عادي بودیجه او 9 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پراتلونکو کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرنې په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکاري 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول شوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوي، او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 8 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوی او عاملین یې محاکمه سوی او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوی دي. د تودوشي مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوی او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل چاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سش کال په کلنۍ بودیجه کې له 500 تر 700 پورې سپما کړې ده. د کابل شاروال داود سلطان زوی وویل چې سش کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپل سوی او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوی شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالی محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د شاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
وسیف خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتي کې چې کوم د بوټو د کار لپاره کار شوې ده، هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی ده، پیسې وسپورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ما په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چا هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې درست ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد ولسوالۍ د نشاګان د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي، په خاصه توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نو مینه نعمت الله زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالۍ د سپرمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت له موغستانه د کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده، نو پر لاره باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی د پاغیم د دوه کومولان جاد وروره، موږ ماشومان به مکتب پاتې دي او حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. و سلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړې دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کېږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لوري استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کېږي او دغه راست د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ کوم میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کم شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاول منصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روان شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشتې سیارې ته ورسیږي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لدې سره د آزادۍ رادیو قدر منو اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایښت چې مقیم نائب په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر